Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صافه وازی اوریدلای شي. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1491 هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې څلورمه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له شپږویشتمې سره برابره ده. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2023 کال وروسته به نړیواله ټولنه هغومره مرسته له افغانستان سره ونه کړي چې نن یې کوي. پر دې سربیره د پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له حاله مو هم خبره وخو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا ورباندې اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوې نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو مخکې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې راتلونکي میلادي کال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې پرون په پکتیا کې وکړې او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلي بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي، خو د لوی اختر په رارسېدو سره بیا لکه د مخکېني کمکي اختر په څېر د اوربند خبره توده شوې ده.
عنقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
پکتیا ته له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګري وو. نیکلسن په پکتیا کې وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. بادغیس والی ویان جمشید شهابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ پوړی لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس د ترکمنستان د 14 میګاواټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سب سټېشن د جوړولو کار په 2011 میلادي کال کې پیل شوی و او اټکل شوی و چې په دو کلونو کې به بشپړېږي، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار څو کاله وځنډېد. د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د کندز د چاردرې ولسوالۍ په پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې څېړي. یوه اونۍ مخکې په سیمه کې د هوایي حملې په ترڅ کې سیمهییزو چارواکو ادعا وکړه چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین او دینل ویلي که څه هم په چاردرې ولسوالۍ کې تر دغې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په څېړنه کې دا نه ده څرګنده شوې چې ملکیان د وژل شوي، خو د امریکا پوځ هم له خپل لوري په دې اړه څېړنه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوې نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي. یو سلو دیار لس چوکې خپلې کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشر اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه د ده په وینا په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. د راپورونو له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان شپږ شپېته چوکۍ او پیپلز ګوند هم اووه دېرش چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله درې سوه دوه څلوېښت چوکۍ لري چې شپېته د ښځو او لس یې نورو د غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خپلې کړې خبر پاڼه کې کړې دي، خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سشن بي پورز وویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکي کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوې غوغا کمه شي، بیا به له ترامپ سره د بلې کتنې په اړه پرېکړه وکړي. د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. په ترکیه کې اضطراری حالت چې په 2016 میلادي کال کې تر ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی و تېره اونۍ پای ته ورسید. نوی تصویب شوی قانون وویشت مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړ کړې وه. دا قانون به درې کاله نافذ وي. په قانون کې په دې اړه چې قاضیان، پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې له کاره لرې کیدلی شي مقررات وضع شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د باسیا کېدو په لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2040 کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي.
نقطه اساسی را برادر بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه.
د کابل د ولایت شورا یو شمېر غړي امنیتي مسؤلین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د پاکستان د پرنویو انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مو هم خبرو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبروو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر پر خپل کابینې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره باید د مالی سیستم اصلاحات عملي شي او له اداري فساد سره مبارزه باید چټک شي. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې تر 2040 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو ټولنو مرستې کمې شي. د افغانستان مالی وزارت مني چې اداري اصلاحات مهم دي، خو وایي چې دا هیواد له اقتصادي او مالی اړخه پر ځان د اتکا یا د خودکفایي تر حده د رسېدو لپاره یو څه وخت ته اړتیا لري. نور جزئیات د فرشته جلازی پر پورته کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلی دی چې افغانستان له مالي او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولی سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندې یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی را برادر بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، انال ضرورت عزیز که تر چشمای آیداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شد.
خود افغانستان در مالی وزارت وای چه پروستوی دروی کلنو که مالی سیستم زیاد اصلاح سوی او ملی عواید در زیادی دو پحال کدی. در دی وزارت در نریوال واری که رئیس وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادی راژیو توو ایل چه در دوار مسئله در دی سبب سوی چه در نریوال چولونی پر مالی مرس در افغانستان تکا کل پکل کمسی.
مخ په زیاتواله ده هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي 102 میلیارده افغانۍ ده هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانون د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیم زی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید د ګمرکونو ترلاسه کېږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لا اساسي ستونزه ده چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
و امور دلچه افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بساکیدو په لور چټک انګامونه پورته کړي، باید له اداري فساد سره مبارزه چټک کړي او هم در از اصلاحات عملی کړي. ټاکل شوی د سویس په جنیوا کې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. اشرف غنی دې کنفرانس ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانستان باید دې کنفرانس د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې له خو لاسته راوړنو سره لاړ شي، تر څو لکه د مخکینی د بروکسل د کنفرانس په څیر د نړیوالو اعتماد جلب کړي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام په افغانستان کې د فرانسې سفیر هم چې هلمند ته تللی و د هلمند له خلکو سره د یو لړ مرستو ژمنه وکړه. د فرانسې سفیر وایي چې که څه هم هلمند ته له پیسو سره نه دی ورغلی، خو د خلکو سره د مشورو له اوریدو وروسته به د یو شمیر اړینو پروژو په برخه کې هیواد مرسته وکړي. دا چې په هلمند کې د فرانسې سفیر له خلکو سره څه ژمنې کړې دي نور حال به د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې واورو.
فرانس و ریشا درې ورځې وړاندې لشکرګاه ته راغلی و. هغه د چهار شمې په ورځ ناوخته په یو خبرې ناسته کې ول موخه دا و چې د هلمند امنیتي حالت وګوري او د خلکو سره مشوره وکړي چې د فرانسې حکومت د دې ولایت سره څه مرسته کولی سي. فرانس و ریشا چې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې ول اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې په اړه د روانو هلو ځلو ملاتړ وسي. دی وایي اوس باید د ټاکنو او سولې په اړه روانو هلو ځلو ته خلک تشویق سي. زه هلمند ته د پیسو سره نه یم راغلی، خو دا به هلمند ته د فرانسې هیواد د ملکي او نظامي مرستو د پیل لومړۍ ارزونه وي. دا ډیره مهمه ده چې د نن د وضعیت څخه ښه پوه سو تر څو راتلونکي پروګرامونه ښه تطبیق کړو. ما د خلکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي دي او ډیرې ښې نظریې او مشورې په خاص ډول د معرف او روغتیا په سکتور کې ترلاسه شوي دي. موږ به د امنیتي مسلو په برخه کې هم توجه وکړو، خو په دې اړه نه غواړم نن کومه ژمنه وکړم. دا هلمند چې په امنیتي او ملکی برخه کې په تیر یو لسیزه کې تر ډیره په برتانوي او امریکایي مرستو ولاړ وو د فرانسې د سفیر لومړی سفر دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم په دغه ګډه خبره ناسته کې ول د نورو پرمختیايي پروژو ترڅنګ د امنیت او سولې د ټینګښت په برخه کې د تیرو دریو ورځو راهیسې د فرانسې د سفیر سره ژور بحثونه کړي دي او ډیر ژر به د هلمند سره د فرانسې هیواد د لوري د دغه دواړو برخو د ملاتړ اعلان وسي.
دوی سره موږ امنیتي برخه کې چې تاسو ته ویلم ډېر عمیق خبرې مې درلود چې دوی یو څه نظریاتو تبادله م سره وکړو. همدغه رنګه چې اوس ډېر حاد دی د سولې په هکله چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې مهم دا ده چې جنګ د حل لاره نه ده، سوله د جنګ حل لاره ده، چې دا ټول جهانیان اوس د افغانستان هغه پیکج د سولې چې ده هغه تایید کړه او دا اوس په دې باندې موږ ډېر خبرې وکړې بین الافغاني مذاکراتو باندې.
د فرانسي سفیر په لشکرګاه کې د یو شمېر مخورو او مدني فعالینو ترڅنګ د 215 میوند کل اردو د مسؤلونو او کارګاه څخه هم لیدنه کړې ده. ویل کېږي فرانس واریشه د دریو ورځو په دغه موده کې د یوې ورځې لپاره د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته هم تللی و چې د ایران سره د روان تجارت او ترانزیت ترڅنګ د هغه ولایت پر امنیتي او اقتصادي حالت هم د مسؤلونو سره خبرې اترې وکړې. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د شپه مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې 14 شویری ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس هم د شپه را سره د ټلیفون په لیکه دی. پردیس او 14 چیرې شویره؟
نوري صاحب، 14 د کابل خار د کمپنی
پردیس صاحب غږ موسم نه اوریدل کی ک ودرېږي یو چیرې آرام کته هم شاید وضعیت خنه وي خو اوریدونکو واړی پوشي. بله
بله اوس څنګه شو نوري صاحب؟
بله سم راځي आवाज میره بني.
او نوري صاحب، 14 نن سار وختي د کابل خا کمپنی سیمه کې شوی کته هم تر اوسه پورې کومې امنیتي سرچینې دغه 14 تایید نه کړي، خو شیروان مخ کې د امیر وخت او سرت ویان وحید مجرو رسنۍ تفصیلي پیغام کې ویلي چې له یادې پیښې روغتونونو ته درې ټپیان ورول شوي، خو اخوا طالبانو بیا رسنۍ تفصیلي پیغام کې ویلي چې دوی د کمپنۍ په سیمه کې د سفریه په خطه موټر بم حمله کړې ده. نو مونږ د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت سره هڅه وکړه چې دغه پیښې په اړه نور جزئیات واخلو. تر اوسه پورې هغوی دغه پیښې د زیاتو جزئیاتو په رابطه باندې ورکول تازه شوي نه دي، اما اوس د امیر روغتیا وزارت دا خبره تایید کړې چې درې ټپیان له دغه 14 ورول شوي دي.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه مننه. د دغه 14 په اړه نور جزئیات به بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. ازادي رادیو اورید سهار و بجیا ولسه خیده اوس به هم رضوان مراد تخوک شو چه ده افغانستان پر نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړی ده.
زیات شمیر لویدیزو ورسپانو پر ټولنیزو شبکو د خبر شوی حق ویډیو په اړه تبصری کړی دی چې پکې خودل کیږي یو سویډنی محصله له سویډن څخه د یو افغان سړی د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلی ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلی دي، په روانه اونۍ کې یوې سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د یو 250 کلن افغان پناه غوښتونکي د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لاره غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبره شوه چې یو افغان سړی استانبول ته په تلونکې الوتکې کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي، د همهغه پرواز ټکټ یې واخیست او الوتکې ته پورته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي ایرسن پر خپل سیټ لکیناسو انکار وکړ او تر هغې پورې ولاړه و تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وژغوره. دا مطلب لیکوال وی د ایلن ایرسن دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وسنډیږي. د سوډنۍ محصلې استدلال کو چې که دا افغان خپل هیواد ته واستول شي نو وبه وشل شي او تر هغې به کینني چې دا پناه غوښتونکی له الوتکې کوز شوی نه وي. ټلګراف رسپانې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د سویډنۍ محصلې لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسن په داسې حال کې خپله لایف ویډیو جوړوله چې د الوتکې عملې او نورو سپرلیو هڅه کوله هغه اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی. د 14 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسن وایي دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومه چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانه وایي په دې ویډیو کې یو شمېر نور سپرلی له ایلن ایرسن سره استدلال کوي او له هغې غواړي چې پر خپل څوکۍ کینی چې الوتکه پرواز وکړي. ورسپانه زیاتوی ایلن ارسن وتوانید چې یو افغان پنه غوښتون کې لستنول وشخوري، خو د البته کې د عملی لسپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جرمه کیږي او یا به شپږ میاشتې په توقیف کې تیروي. تلگراف د مطلب په پای کې په تیره سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د یوې 106 کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړې ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ارسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ارسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
ازادي راډیو اوري. د کابل د ولایت شورا یو شمېر غړي امنیتي مسؤلین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دې شورا یوې غړې مریم سادات وویل کابل په ښار د اوو راکټونو توغېدل د دې ښکارندوی کوي چې امنیتي بنسټونه ډېرې خلاوې لري. په وروستیو کې په کابل کې پر چاودنو سربیره دغه راز د راکټونو راکټي حملې هم ډېرې شوې دي. مخکې موږ لکه څنګه چې له محمد حدیث پردیس څخه واورېدل چې په کمپنۍ کې نن بیا چاودنه شوې د روغتیا وزارت چارواکو چاودنه تایید کړې او ویلي چې درې ټپیان وروړل شوي دي. محمد حدیث پردیس هم د کابل د ناامنۍ او دغه راز د کابل د ولایتي شورا د یو شمېر غړو د وروستیو شکایتونو په اړه راپور لري.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي وایي امنیتي بنسټونه تر اوسه نه دي بریالي شوي چې حتی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امنیت کمزورې نقطې ختمې کړي. د دوی په وینا وسلوالو مخالفینو تل همداسې امنیتي خلاو ګټه پورته کړې. د کابل د ولایتي شورا یوې غړي مریم سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کابل په خار د وو راکټونو توغول د امنیتي بنسټونو کمزوري ښکاره کوي.
ما متاثر استم به حکومت کې نهادهای ما ان
نو موري وای داسې حکومت ته متاسف یو چې امنیتي بنسټونه دومره کمزوري دي چې حتی نشي کولای د کابل امنیت خوندي کړي. د انتحاري او چاودنو موضوع کوي خواته پریک د وو راکټونو راتوغول ډیره غټه خبره ده. دا چې دښمن مونږ ته د دومره کمزوري فکر کوي او مونږ له داسې وضعیت سره مخ کوي، دا د حکومت ډیره کمزوري ښيي. مېرمن سادات وایي د انتحاري او راکټي حملو ترڅنګ په پلازمینه کې جنایي جرمونه هم ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د افشارو په سیمه کې وته غنیوه لګېدل چې د کابل د پولیس په وینا درې تنه یې ټپیان کړي دي. د کابل د پولیس وایان احمد سانګزي ویلي د لومړنیو راپورونو پر بنسټ د توغندي میدان ښار ته له نږدې سیمو توغول شوي دي. کابل د څو کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو حملو شاهد دی. په روسي مورد کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه انتحاري حمله وشوه چې پکې یو شمېر ملکي او پوځي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ورته حملو په څیر په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو هم د دغه ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین میرزا محمد یارمن د قوي امنیتي کمربندونو نه موجودیت، د مرتفع سیمو نه پوښښ او همداراز له امنیتي کمرو څخه ناسمه استفاده هغه امنیتي خلاوې بولي چې په خبره یې وسلوال مخالفین ترې استفاده کوي. که څه هم ځینې راکټونه امنیتي ځواکونه کشف او له منځه وړي، خو ډېروالی د اندېښنې وړ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې ځینې امنیتي خلاوې مني، خو وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت به وارزول شي.
ما یک سروې امنیتي را قرار است سطح عمومي در کابل
د وی تمه ده چې مونږ په خار ولسوالۍ ولرو پرتو سیمو کې امنیتی سروې تر سره کړو او د هغې لمخې ان شاء الله چې د کابل ګارنیزیون او د ملي امنیت ریاست سره په همکارۍ به د کابل اسیب پذیرې نقطې له منځه یوسو. نجیب دانش په کابل ښار کې د مخالف وسلوالو ډلو موجودیت ردوي، خو د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد ستانکزی بیا د کابل په لورو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو د موجودیت خبره تاییدوي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به اسیب پذیر سیمو کې تصفوي عملیات پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پرنیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی، خو لومړنۍ شمیرې ښیي چې ښایي دا ګوند ونتوانېږي چې اکثریت رایې وګټي چې وکولی شي په خپله یو خپلواکه توګه حکومت جوړ کړي. د یو شمیر څارونکو په باور که چیرې یو ګوند هم ونتوانېږي چې حکومت جوړ کړي، نو ښایي د پاکستان د پیپلز ګوند د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې اساسي رول ولوبوي. نور حالې د فرشته جلال دې په راپورټ کې اوري.
د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکي حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو له لارې سیاسي واک بل ملکي حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیونه یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد شوه. رپورټونه وایي په ښاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړ ول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړې شوي دي. هغه نظر پوښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډېر سره نږدې دي. په درېیم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداري له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور که چیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، درېیم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یو ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یو انتخاباتي مرکز په وړاندې په چاودنه کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول. خو تر دې مخکې هم په وروستیو څو اونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حملې شوې چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
او قسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پکتیا ته په سفر کې ویل حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن بادغیس ته ځي چې د برېښنا د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو سبسټیشن پرانیزي. د راپورونو مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوې نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداري په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي.
د ژوند رنګونه.
زه استاد ګل زمانیم.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه؟ نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توایي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار یې وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې ځای مې کړه جنکو باتونونه کولمه به دریا و ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم که نه ته کار. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ بول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزده که و دیگه رفتار مزده که خب دیر کار میده این دوستان دیگه نرمندان نخیسته ده.
که دستی را تو وایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبه نکار اخستایی؟
ملی رادیو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سر دی سلو نبزیاتی کم زیاده ای دریا سر می ویلی دی اما گل ورنه سندره چی اما پا دریا که تلویزیون نچی نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نو شو اولین سندره و چې د نشر شو دریا سره مې ویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وای که تاسو نه غوښتنه وکړو چې اما سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوایا امکان لري؟
د ژوند رنګونو کې مو د افغانستان د وتلي سندرغاړي ګل زمان څرګندونې واورېدې. مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې په کابل کې نن بیا یوه چاودنه وشوه. روسي راپورونه وایي چې چاودنه تلفات هم لري. د افغانستان د کابل د امنیت قمندانې تایید کړه چې په دې چاودنه کې چې د امنیتي ځواکونو پر یوه کتار شوې ده 15 تنه وژل شوي او 4 نور هم ټپیان دي. د دې چاودنې نور جزئیات به زموږ په بله خبرونه کې چې زما همکاره